سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې خبري خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمې او نړۍ مهمه ورستي مطالب راټول کړي خو په لبه خبرونو وکړو د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت نوې ستراتیژي خي چې متحده ایالاتونه څړول کولای شي په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي دا ستراتیژي چې سپینې ماڼۍ په خپله ویبپاڼه خپره کړې په کې لیکل شوی دی که څه هم له افغانستان امریکایي ځواکونه وتلي خو دوی دا توان لري چې هیڅکله به اجازه ورنه کړي څو افغانستان یو ځل بیا د ترهګریزو بریدونو په خوندي ځای بدل شي اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو له افغانانو سره پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی د پاکستان په سند ایالت کې د ماشومانو په ګډون ولستنه سیلاب ځپلي د دوی د سپرلۍ په موټر کې د اولګېدو له کبله وژل شوي دي چارواکو ویلي دوی خپلو کورونو ته په لار وه چې موټر یې اور واخیست د ازادي راډیو خبریال په خپل راپور کې ویلي دغه پیښه د سند ایالت د جمشوري ولسوالۍ په نوري آباد سیمه کې رامنځته شوې ده پولیسو او عیني شاهدانو ویلي اته ماشومان د مړه شوو کسانو په ډله کې دي د سند په پارلمان کې د روغتیا برخې مسؤول سراج سم سومری خبریالانو ته وویل ولس مسافر مړه شوي او اتلس نور ټپیان شوي دي پنځه دېرش تنه په دغې موټر کې سپاره وه تر اوسه د پیښې علت معلوم نه دی اروزګان کې د دوو کورنیو ترمنځ د څلورو لسیزو خپلمنځي بدی پای ته ورسېده د یادې بدۍ پر مهال تر دېرشو پورې ډېر کسان وژل شوي وو چې بالاخره یې د قومي مخورو په منځګړیتوب او د اوسني لوستو ځوانانو په هلو ځلو دا بدی پای ته ورسېده د سیمې خلک د یادې پیښې له امل د پخواني شوروي راتګ افغانستان ته یادوي چې هغه مهال د دې دوو کورنیو ترمنځ بدی رامنځته شوه او د ایران د قضایي قوې رئیس په دې هېواد کې د وروستیو اعتراضونو پر مهال د نیول شوو کسانو لپاره د سختو سزاګانو غوښتنه کوي غلام حسین اجید قضایي قوې مسؤلانو ته ویلي په هغو کسانو دي د ضعیف احکامو له پلي کولو ځان وساتي چې نوموړي د اعتراض کوونکو اصلي عناصر بللی دي د ایران د قضایي قوې د رئیس د خبرې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو د ځپلو لپاره د اقداماتو د سختېدو یوه بله نښه بلل کیږي تېره میاشت د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی وژل په ټول ایران کې پراخ اعتراضونه راپارولي دي چې د څو اونیو رئیس په دې هیواد کې روان دي مهسا امینی د سم حجاب نه رعایت کولو په تور د ایران د گشت ارشاد پولیسو لخوا ونیول شوه او درې ورځې وروسته د پولیسو په توقیف کې مړه شوه په داسې حال کې دا چې د هغې خپلوان او پلویان وایي هغه په توقیف کې وهل شوی وه خو چارواکو بیا ویلي چې هغې د زړه ناروغي درلودله تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو نن په کابل کې د کانکور آزموینو کې په سلهاو نجونو او هلکانو ګډون وکړ خو موږ په راپور کې له هغه چا سره خبرې کړې دي چې په ټپي ځاینې نن ازموینه ورکړې ده دا چې څنګه وړاندې په خبرونه کې به درته وایو د هنر مینهوالو ته د هنر سالار په نوم یوې هنري ډلې زما مینه افغانستان په نوم په کاناډا کې یو نندارتون پرانیستی دی دا چې دا نندارتون به تر کله پرانیستی وي او څه پکې نندارې ته وړاندې شوي دي خبرونه کې به یې په راپور کې درته وایو نن د اکتوبر 14 د طبي پیښو ویجاړوونکو تاثیراتو د کمولو نړیواله ورځ ده موږ د همدې ورځې په پلمه د هغو سیلاب ځپلو سره خبرې کړي چې هر څه یې له لاسه ورکړي دي
موږ ته سیل چې راغی یو ورځ خو فصلونه ټول را ختم کړل مطلب موږ د باندې لګیا اوسې اوبه ځینې بچ کړو خو امکان دی اوبو د بچ کېدا نه و بس اوبه را ډېرې
د اوکراین د جګړې په وروستیو مسایلو به هم تم شو نو ملتیا مو وکړي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت نوې ستراتیژي خي چې متحده ایالاتونه سره ډول کولای شي په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي دا ستراتیژي چې سپینې ماڼۍ په خپله ویبپاڼه خپره کړې په کې لیکل شوی دی که څه هم له افغانستان امریکایي ځواکونه وتلي خو دوی دا توان لري چې هیڅکله به اجازه ورنه کړي څو افغانستان یو ځل بیا د ترهګریزو بریدونو په خوندي ځای بدل شي اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو له افغانانو سره پر خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی جزئیات په د امید زهري مل نه واورو
سپینې ماړۍ د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د ملي امنیت نوې ستراتیژي خبره کړې. دا تګلارې چې پرون ناوخت خبره شوې د افغانستان په اړه هم پکې راغلي او ښایي چې له دې هېواده د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته متحده ایالات په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزې ته ژمن دي. په دې اتت څلوېښت مخیزه ستراتیژۍ کې لیکل شوې امریکا د ترهګرۍ له ګواښونو د خپل هېواد او خلکو د ساتنې لپاره ثابت قدمه ده، او کله چې تروریستي ګواښونه زیاتېږي هماغه ډول باید دوی د ترهګرۍ ضد چلن هم بدل کړي. په دې ستراتیژۍ کې لیکل شوی که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلي، خو متحد ایالات د القاعده، داعش او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې د جګړې د دوام لپاره په خپل توان باور لري. ستراتیژۍ کې د بیلګې په توګه په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الظواهری وژل کېدو ته اشاره شوې او زیاتوي امریکا په دې عملیاتو سره وښوده چې دا ډاډ حتماً ترلاسه کوي چې افغانستان به بیا هیڅکله د متحده ایالاتو یا زموږ د متحدینو لپاره د تروریستي بریدونو لپاره په خوندي ځای بدل نه شي. ښکاري چې د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت په ستراتیژۍ کې د افغانستان په خاوره کې د ترهګریزو ګواښونو د شتون پر مهال د ورته نورو بریدونو احتمال شته. د دې ترڅنګ په دې تګلاره کې طالبان اړ ګرځول شوي چې د خپلو هغو ژمنو په اړه چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې یې کړي ځواب ویونکي اوسي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل خو هیڅ مسؤل چارواکي ځواب را نه کړ. د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت په تګلاره کې دا هم روښانه شوی چې د ترهګرۍ ګواښ توپیر کړی او تر ډېره القاعده، داعش او ورسره د تړلو ډلو ګواښ له افغانستان او منځني ختیځه جنوب ختیځې آسیا او افریقا ته پراخ شوی دی. خو په دې ستراتیژۍ کې دا ګوت سنډنه هم شوي چې امریکا به د ټولو هغو ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره پوځي ځواک وکاروي چې متحده ایالات وګړي او یا هم په بهر کې په ډیپلوماټیکو او نظامي تاسیساتو بریدونه وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت طالبان تورنوي چې له افغانانو سره د بشري حقونو د رعایت او په نورو برخو کې په خپلو شبیو ژمنو عمل نه دی کړی. د دې وزارت وایي نت پرایس پرون رسنیو سره خبرو کې خبرداری ورکړ که وضعیت بدل نشي بدې پایلې به ولري او طالبان به یې لوړه بیه پرې کړي.
طالبان په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. موږ څو ځله دا خبره کړې چې د ښځو او نجونو په اړه د طالبانو پالیسي د بشري حقونو خلاف عمل دی. څو چې طالبان د افغانستان پر ښځو او نجونو فشار ته دوام ورکړي له نورې نړۍ سره به د طالبانو اړیکې خراب شي.
خو طالبانو بیا په ځلونو ویلي افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، هغه دا چې په کور دننه او نړیواله کچه سخته ننګول شوې ده. د سه‌شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ښځو سره د ناوړه چلند په خاطر پر طالبانو تازه بندیزونه ولګول چې له مخې یې د طالبانو په مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي ویزې بندیږي. خو د دې کار په غبرګون کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل دا ډول عمل د اړیکو د ښه کېدو مخه نیسي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
نن په کابل کې د کانکور ازموینې له پیل سره سم د کابل ښار د کاچ پر خوانیز مرکز د برید یو شمېر ټپیانو د کانکور په ازموینه کې برخه واخیسته. دوی وایي چې په دې ازموینه کې له پوره چمتووالي سره ګډون کړی او هیڅ شی به یې مخه ونه نیسي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په کابل کې د کانکور په ازموینه کې له 1500 هلکانو نجونو نوم لیکنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د میزان په 14مه د د شو ولایتونو د کانکور ازموینه واخیستل شوه. جزئیات په دې راپور کې وره.
په کابل کې د پنځشنبه په ورځ په زرګونو هلکانو او نجونو د کانکور پازموینه کې ګډون وکړ. د دوی په ډله کې هغو کسانو هم پازموینه کې ګډون کړی و چې په وینا یې په ټپي ځان او مات زړه خوله غښتلو ارادو سره راغلي وو. نونس کلنه زهرا عظیمي د کاچ ښوونیز مرکز زده کوونکې ده چې د میزان په اتمه د دغه مرکز په برید کې سخته ټپي شوې وه. زهرا ازادي راډیو ته وویل چې هیڅ شی به یې خپلو موخو ته د رسیدلو مخه ونه نیسي.
زه خپله د کاچ ښوونیز مرکز له ټپیانو څخه یم. لاس مې ژوبل دی خو بیا هم زه خپلو هڅو ته دوام ورکوم او نن په ازموینه کې ګډون کوم. زه چې له دې پیښې څخه ژوندی پاتې شوم هره ورځ به له پخوا هم زیات کوشش کوم چې خپل هدف ته ورسیږم.
پریسا آزاد د کاچ تعلیمي مرکز یوه بله زده کوونکې ده چې پر دغه مرکز په برید کې د غوږ پردې زیان لیدلی دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو ملګرو لاره تعقیبوي چې د میزان په اتمه د کابل په لویدیځ کې د کاچ پر ښوونیز مرکز په برید کې ووژل شوې. نوموړی تر ازموینې مخکې موږ سره په خپلو خبرو کې ویل چې دا ازموینې ته بشپړ چمتووالی لري.
خیل کوشش میکنم که خود قوی تر بگیم.
موږ ډیر هڅه کوو چې غختلی وسو، سره لدی چې شرایط ډیر خراب دی، خو موږ د خپل ملګرو لار تعقیبو. له همدې امله نن آزموینه ورکو او ان شاء الله چې ښه نتیجه به واخلو.
دغه کورنۍ لپاره چې د کاچ په ښوونیز مرکز برید کې غړي وژل شوی دی، د کانکور آزموینه په ترخه خاطره بدله شوی. د کاچ د ښوونیز مرکز د زده کوونکي وحیدی خور چې په دغه مرکز باندې په برید کې وژل شوی، سهیلا حیدری آزادی راډیو ته وویل چې خور یې له ښوونځي څخه عمومي اول نمره فارغه شوه او د کانکور آزموینې ته په بې صبرۍ سره په تمه وه چې خپل د خوښې وړ پوهنځي ته بریالی شي.
زه ډیره خوشحاله وم چې خور مې د کانکور آزموینه ورکوي. موږ د هغې د آزموینې پایلې ته په تمه وو چې څو نمرې اخلي او کوم پوهنځي ته به بریالی کیږي. موږ د هغې خوښۍ او موسکا په تمه وو، خو د هغې خوښي مو ونه لیدل. زما د خور ټولګیوالې امتحان ورکوي، خو خور مې خپلې ټولې هیلې خاورې ته له ځان سره یوړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولیو نوماد د شمیر له مخې پر کاچ ښوونیز مرکز د میزان د اتمې نیټې په برید کې چې ډیری قربانیانې انجونې وې، 350 تنه وژل شول او 110 نور ټپیان شول. وروسته لغه چې د میزان په 14مه د افغانستان په 3 ولایتو کې د کانکور آزموینه واخیستل شوه، دغه آزموینه د پنجشنبې په ورځ په مرکز کابل کې پیل شوه. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد تقی آزادی راډیو ته وویل چې په کابل کې د کانکور په آزموینه کې 10,000 کسانو برخه اخیستې وه، خو ښاغلي تقی ونه ویل چې په دې آزموینه کې په کوم شمېر نجونې او په کوم شمېر هلکان ګډون کوي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د اعلان له مخې له مرکز کابل وروسته به د کابل په ولسوالیو او په ولایتو کې دغو کسانو لپاره چې آزموینې څخه پاتې دي نوملیکنه پیل کړي. د کانکور آزموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له څه باندې یو کال راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره ښوونځي تړل شوي دي او له کورنیو او نړیوالو نیوکو سره سره د دغو ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره کوم اقدام نه دی شوی.
شیبه پشیبه تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
اوس په افغانستان لری هغه افغانانو ته ورشو چې له هیواده بهر دي. د هنر سالار په نوم یوې هنري ډلې اسمامین افغانستان په نوم په کاناډا کې یو نندارتون پرانیستی. دا نندارتون د اکتوبر په 5مه په هغه خان موزیم کې پیل شوی او شپږ میاشتې به دوام وکړي. د تصویرونو په ژبه د افغانستان وضعیت، فرهنګ، انځورونه او د ښځو په لاس اوبدله شوې قالینې هغه څه دي چې په دې نندارتون کې نندارې ته ایښودل شوي دي. جزئیات به د امید زهري مل نوور.
له یو کال هلو ځل وروسته هنر سالار ډلې په کاناډا کې د اغا خان موزیم دننه زمامین افغانستان په نوم نندارتون پرانیست. په دې نندارتون کې د افغانستان کیسې د تصویر او انځور په ژبه نندارې ته ایښودل شوي. دلته د افغان ښځو په لاس اوبدل شوي سره غالۍ ایښودل شوي. تر خوای په لږ واټن دویم پوړ ته تلونکي ځینې هم په هغې غالۍ پوښل شوي چې د افغان ښځو د لاس تولید دی. نندارې ته ایښودل شویو انځورونو او تصویرونو کې بیا تاوتریخوالی، د افغانانو غم او تر څنګ کې خوښي، بریا او فرهنګ ښودل کیږي. د هنر سالار ډلې مشر امید شریفي ازادي راډیو ته وویل دا نندارتون به شپږ میاشتې پرانستی وي.
دا نندارتون زموږ د هیوادوالو چې کاناډا کې میشت دي او خپله د کاناډایانو لپاره هر ورځ پرانستی دی. زه هیله من یم چې د دې نندارتون لارې هم خپلو خلکو هم نړۍ ته د یووالي او یو بل منلو یو مثبت پیغام ورسوو.
ښاغلی شریفي زیاتوي غواړي په دې نندارتون سره طالبانو ته وښيي چې دوی نشي کولای د افغانستان هنر له منځه یوسي، بلکې د افغانستان هنرمندان او هنرپالان به دا هنر هر ځای ژوندی وساتي. هنر سالار هنری ډله په 2014 کال کې جوړه شوه. دوی لومړی په کابل کې په سړکونو او لویو سیمنټي دیوالونو چې د امنیت ساتنې لپاره د دولتي او غیر دولتي ادارو راتاو شوي وو انځورګري پیل کړه. په دې انځورونو کې د سولې، خواخوږۍ، فساد ضد، مهرباني، ټولنیز بدلون او حساب ورکونې بصري پیغامونه رسامي کېدل. اوس د هنر سالار ګروپ تر ډیره نړیوال شهرت موندلی. په کاناډا کې د افغانستان د وضعیت د خودو په اړه جوړ شوی نندارتون داسې مهال پرانیستل کیږي چې تر ډیره په افغانستان کې هنري کارونه د طالبانو تر اغیز لاندې راغلي دي. د بیلګې په توګه وروستیو کې افغان فلم د باګرام زندان په اړه یو مستند خپور کړی چې پرې د طالبانو اغیز جوت و. د جمهوري نظام پر مهال افغانستان کې تر ډیره هنري او فرهنګي نندارتونونه جوړېدل چې حکومت یې هم نقداوه، خو طالبان نقد او نیوکه د خپل رژیم پر ضد دسیسه بولي او خپلواکو فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی،
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو. روسیې تیره شپه د اوکراین پر بیلابیلو سیمو راکټي او د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د اوکراینی چارواکو په وینا روسیې د اوکراین په څو ښارونو کې زیربناوي پنخه کړي دي. بلخوا اوکراینی ځواکونو هم د روسیې پر اهدافو بریدونه کړي دي. تفصیل به د اجمل اند نوور.
اوکراینی چارواکي وایي روسي توغندیو د اوکراین په خاوره کې څلويخت ښارونه او ښارګوټي پنخه کړي او د دې هیواد په پلازمینه او نورو سیمو کې مهمو تاسیساتو ته زیان اړولې. دا بریدونه یوه ورځ وروسته لاغه کیږي چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په غوڅ اکثریت هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له روسیې سره د اوکراین د ځینو سیمو یو ځای کول غیر قانوني بللې. له دې سره هم مهاله د اوکراین متحدانو ژمنه کړې چې له اوکراین سره به پوځي مرستې زیاتې کړي. د کیف د پولیسو مشر پر خپل ټلګرام لیکلی د روسي ځواکونو درې بي پيلوټ الوتکو د پنځشنبه په سهار وختي د کیف په لویدیس کې د مکاریف پر واړه خرګوټي برید کړي. په دې برید کې د مرکشوب له رپورټر نه دی ورکړل شوی. د اوکراین د پلازمین کیف والی ویلی چې بریدونه په ایران کې د جوړو شو بي پيلوټ الوتکو په وسیله شوی. د اوکراین د ولسمشۍ د دفتر یو چارواکي ویلی چې د بي پيلوټ الوتکو په دې بریدونو کې مهم زیربنایي تاسیسات په کیف ښار کې د ننم پنهخه شوې دي. د اوکراین چارواکو په وینا تیر شپه د میکولایف په ښار کې د استوګنې د اپارټمنونو پر یو بلاک هم برید وشو چې دوه پورتنی پولونه په بشپړ توګه ویجاړ شوی. دا د بریدونو د مرکشوب لپاره تر اوسه دقیق شمیرې نه دی ورکړل شوی. دا اوکراین په جنوب کې د نیکوپول ښار هم په نخښه شوی دی. دغلته د چارواکو په وینا ډیر شوداني د ګازو نل لیکو د برېښنا مزي ویجاړ شوی دي او تر دوه سره د زیاتو کورنیو برېښنا پرچاو شوی. اوکراینی چارواکو د پنځشنبه د ورځې په سهار وویل چې په تیرو څلور ساعتونو کې روسیې په اوکراین کې په څلويختو سیمو بریدونه کړي او اوکراینی ځواکونو هم شاوخوا دوه دیرش هوایي بریدونه د روسیې پر پنځویشت اهدافو ترسره کړي دي. دا څلورم ورځ ده چې روسیه د اوکراین په بیلابیلو ښارونو د توغندیو او بي پيلوټ الوتکو بریدونو ته دوام ورکوي. اخوا پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې یو سلو درې څلوېخت هیوادونو د روسیې له خاورې سره د اوکراین د ځینو سیمو یو ځای کول غیر قانوني وبلل او د روسیې له خوا د اوکراین په اشغال شو سیمو کې تر سره شوی ټول پښتنه وقندله. د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک کې د دې سازمان له ټولو غړو هیوادونو غوښتل شوی دی چې د اوکراین پر خاوره هیڅ ډول جغرافیوي بدلون پر رسمیت ونه پیژني.
له اوکراینه با سیویس ته ورشو. په سیویس کې د ښځو د نارینه وو له حقونو د سرغړونې تورونه پوره شوي دي. سیویس هغه هیواد دی چې د 1991 کال د فبروري تر اوومې نیټې پورې پکې میرمنو ته اجازه نه وه چې رایې ورکړي او په انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا چې څنګه جزئیات په احمد چیبر وړاندې کړي.
د اروپای ټولنې د بشري حقونو محکمې د تقاعد د معاشونو په برخه کې پر سویس تور لګولی دی چې د نارینه وو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د سویس په قانون کې د اوس لپاره هغو میرمنو ته چې مړې امري د عمر تر اخیره د تقاعد پیسې ورکول کیږي، خو نارینه تر هغو د تقاعد پیسې اخیستلی شي چې ماشومان تر اتلس کلونو لږ عمر لري. د اروپایي ټولنې د بشري حقونو د محکمې کنوانسیون شپږ څلوېښت هیوادونو لاسلیک کړی دی. په دوی کې د سویس په ګډون یو شمېر هیوادونه شامل دي چې د اروپایي ټولنې غړیتوب نه لري. د سویسی رسنیو په وینا دا قانون د ماکس بیلر په نوم د یو سړي د قضیې پر بنسټ تر سوال لاندې راغلی دی. د دې سړي میرمن د 1990 کلونو په لومړیو کې مړه شوه. بیا د یو څلوېښت کلن کار پریښود چې خپل دوه ماشومان د خپلې میرمنې د تقاعد په پیسو وساتي. د تقاعد دا پیسې په 2010 کال کې هغه وخت ودرېدې چې د دې سړي ماشومان اتلس کلن شول. بیلر د دې پریکړې پر ضد آرس شو، خو محکمې ته د غوښتنه رد کړه. ورته ویل چې اصلا نارینه ډوډۍ پیدا کوي. شاغلی بیلر موضوع د اروپایي ټولنې د بشري حقونو محکمې ته راجه کړه. د اروپایي ټولنې د بشري حقونو محکمه استدلال کوي چې دا خبره چې نارینه کور ته ډوډۍ راوړي دا نشي توجیه کولای چې داسې قانون جوړ شي. د محکمې دا خبره هم کړې چې د اروپایي ټولنې د بشري حقونو د 14 کنوانسیون لمخي دا د نارینه وو په وړاندې تبعیض دی. دا سشکاری چې دا پریکړه په سویس کې اوږد بحث رامنځته کړي او کچرته دا قانون بدل شي نو د سویس حکومت به مجبور شي په میلیونونو ډالر هغه پیسې خلکو ته ورکړي چې تر اوسه یې ترې ګرځولې دي او حکومت به مجبور شي چې د تقاعد قانون بیرته له سره تدوین کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
نن پنځشنبه د اکتوبر 14مه د طبي پیښو ویجاړونکو تاثیراتو د کمولو نړیواله ورځ ده. د غورس په داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغانستان په روان کال کې د مرګونو زلزلو او سیلابونو شاهد و. په دغو طبي پیښو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې لسګونو تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ، په زرهاو تنه بې کوره شول او په لسګونو زره جریبه کرنیز ځمکه هم تخریب شوه. ولې طبي پیښې په افغانستان کې درنه تاوانونه راوي؟ په دې راپور کې مو هڅه کړې چې د پوښتنې ته ځواب پیدا کړو. د راپور د تخپریږي خو تل لږ ځنډ وروسته. د جون میاشتې 28مه وه چې د پکتیکا او خوست غرنۍ سیمې د ریختر په کچه 15.9 زلزلې ولړزولې. د رسمي شمیرو پر بنسټ له زرو زیات کسان مړه شول، په زرګونه تنه نور ټپیان او په لسګونه تنه بې کوره شول. د پکتیکا د برمل اوسیدونکی نیکولی خان یو له هغو دی چې دا پیښې په خپلو سترګو لیدلې ده. هغه چې اوس مهال د بې ځایه شوو په یو کم کې اوسیږي، ازادۍ راډیو سره یې په خبرو کې وویل هر څه یې له لاسه ورکړي او په تیرو څلورو میاشتو کې بې سرپناه و. نیکولی له حکومت غواړي چې د کور او سرپناه په جوړولو کې دی ورسره مرسته وکړي.
وختونه کوي چې خلک لکه دلته ډېر غریب دی، کورونا باید دوی ته جوړ کړو. لکه کورونا خو تاسو خپل ول ټول خام کورونا دي، د خښتو او د پخسي کورونا دي کنه. لکه دا خلک ډېر ډار شوی دی، ډېر خوب شوی دی، بکی دی استوګنه ځای نه دی. لکه دلته چې داسې کچا کورونا جوړ شي چې څومره پخې دی جوړولی شي، موږ به مننه ورنه وکړو. کومک ته خامخا ورسره وکړي، د خلک سره ټول غریب حالت لکه سل فیصدو کې 90% ټول داسې غریبانان دي چې د رزق طریقې نه لري.
خو د بې ځایه شوو په کم کې یوازې نیکولی خان بې کور نه دی، دلته په سلهاو داسې کورنۍ دي چې خپل ټول شته په دې زلزله کې له لاسه ورکړی دی. محمد نظر په همدې کمپ کې دی او د ژمی را رسیدو سخت اندیښمن کړی دی. هغه په نړیوالو مؤسسو او حکومت د مرستې غږ کوي.
موږ نړیوالې مؤسسې دي، کورنۍ مؤسسې دي، دولت ټولو نه دا خواهش کوو چې موږ د مخ د ژمی را رسیدو نه غم وخوړل شي. که چیرته د ژمی په رسیدو باندې بیا موږ غم خوړل کیږي یا موږ سرمنډه تړل کیږي، هغه بیا موږ ته ځای نه نیسي. دولت چې دا بډه دا مځکه لري، موږ ته د مځکه توضیح کی او نړیوالو مؤسسونو دا غوښتنه کوي چې موږ ته د دوی فوراً کورونه پیل شروع کړي او موږ ته د آبادی وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې او چال زلزلې څخه وروسته د 130 میلیون ډالرو د مرستو راټولول پیل کړل، چې د پکتیکا او خوست 310 زلزله ځپلو ته په نوي ورځو کې مرستې ورسوي. دا نورین د خطر د کمیدو په نړیواله ورځ یو شمیر کارپوهان وایي د زلزلې د نښو نه وړاندوینه د دې لامل شوې ده چې خلکو ته درنه مرګ ژوبله او ډیر تاوانونه واوړي. د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پوهنځي استاد او د فضايي څېړنو پخوانی رئیس انجینر خلیل نادم له لندن په دې برخه کې ځینې وړاندیزونه لري.
موږ د جیوډینامیک په نوم یو پروژه جوړ کړه. زه خپل د هغې پروژې جوړون کیم. هغه پروژه اوس هم د جیولوژي په څانګه کې موجوده ده. که چیرته دوی راوباسي او ګټه ترې واخلي، نو باور وکړئ چې دوی به د داسو پیښو وړاندوینه وکړي. د زلزلې مخنیوي خو نه کیږي، خو کولای شو چې د ډیرو تلفاتو مخنیوي وکړو.
مردم اصلا باید بیرو بکنند.
د ناورین د خطر د کمیدو نړیوالې ورځې ته په پام ویل کیږي. په افغانستان کې د طبي ناورینونو د مخنیوي لپاره د اړتیا وړ تدابیر چې وکولای شي مرګ ژوبلا او تاوانونه کم کړي نشته. د کارپوهانو په باور د استوګنې کورونو د جوړولو پر مهال د ساختماني معیارونو په پام کې نه نیول په زلزلو کې د خلکو مرګ شو بل ډیره کړی ده. خغلی ندیم په دې اړه وایي
څوک چې جوړ میشه مثلا
کوم تاسو سات او تعمیرونه چې جوړیږي باید د زلزلې په وړاندې مقاومت ډیر لوړ وي. کومه خاوره باندې چې جوړیږي باید هغه خاوره مخکې ولیدل شي او پیاوړتیا یې وکتل شي. د هغو موادو لکه سیمنټو، سیخونو یا نورو مقاومت باید وکتل شي. سړکونه کې جوړیږي باید استنادي دیوالونه ولري او مواد باید ډیر باکیفیته وي. کوم پلونه چې جوړیږي باید ستاندرد وي او د زلزلې په وړاندې باید مقاومت ولري.
پر زلزلې سربیره په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان بیلابیلې برخې د ویجاړونکو سیلابونو شاهدې وي. د راپورونو پر بنسټ په څو ولایتونو لکه لوګر، پروان، غزنی، میدان وردګ، کندهار، زابل، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، کونړ او نورستان کې د غوسیلابونو خلکو ته ډېر مرګ ژوبلا او تاوانونه اړولي وو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا د سنبلې په میاشت کې په یو راپور کې وویل اټکل کېږي چې په روان میلادي کال کې د سیلابونو په وجه په ټول افغانستان کې 250 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. د اوچا په خبره دا شمېرې د تیر کال پرتلا د سیلابونو له امله د وژل شوو کسانو په شمېر کې 70% لوړوالی ښیي. په راپور کې راغلی تر ټولو ډیر زیان لوګر ولایت ته رسیدلی دی. دا سات په 9 د دې ولایت خوشي ولسوالۍ د ویجاړونکي سیلابونو شاهده وه. رویا یو له هغو زیانمنو شوو څخه ده چې اوس د کورنیو بې ځایه شوو په یو کمپ کې اوسیږي. هغې ازادۍ راډیو ته وویل خپلو ماشومانو ته اندېښمنه ده.
ژمی نږدې دی، زموږ دا ماشومان خو نشي کولی چې په دې سړه هوا کې وخت تیر کړي. همدا اوس هم ماشومان مې ټول سینه بغل دي. تر اوسه خو لا ژمی نه دی، خو دوی مریضان دي. موږ وارخطا یو چې څه وکړو. ژمی رانږدې دی، له حکومت دا غواړم چې موږ ته یوه سرپناه جوړه کړي.
د پروان مرکز چاریکار 2 کاله وړاندې د مرګونی سیلابونو شاهد و. د رسمي شمیرو پر بنسټ په هغې پیښه کې 100 تنه مړه او په لسګونه نور ټپیان شول. په پروان کې د 10 کال سیلابونو مرګ ژوبله کمه ښودل شوې، خو تاوانونه یې ډېر زیات دي. سخی محمد د پروان د شینوارو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه چې کروندګر دی، ازادي راډیو ته وویل چې خپل ټول شته یې په سیلابونو کې له لاسه ورکړی دی.
خانه مرا خراب کده،
کور را توران کړ، باغونه را توران کړل. تقریبا څه باندې وجری بزمکه را ته خراب کړی ده او همدا ټول زما پانګه و. له همدې ځمکه مې د کور خوراک او مصرف پیدا کوو. موږ د نړیوالو موسسو او حکومت دا غوښتنه کوو چې د ژمی له را رسیدو مخکې د زموږ غم وخوري. که دوی بیا ژمی کې موږ سره مرسته کوي، هغه وخت ګټه نه لري. نو ځکه غوښتنه کوم چې مخکې له مخکې د زموږ غم وخوري.
حاجی مټا خان بیا د پکتیا د کورنیو بې ځایه شو پیو کم کې اوسیږي. هغه په پکتیا کې د روسیو سیلابونو څخه وروسته چې کور یې وران شو، دغه کم ته یې پناه وروړې ده. هغه د سیلاب د شپې کیسه راته داسې وکړه.
موږ ته سیل څراغ یو ورخو پسلونه ټول را ختم کړو. مطلب موږ د باندې لګیا اوسې اوبه ځینې بچ کړو، خو امکان دی اوبه د بچ کېدا نه و. پسې اوبه را ډېرې شوې، را منډم کړه کور ته. په یوه د شپې 2 بجې به وې، خیرخانه او مالونه وایستل، لاړو دا پاس کورو ته. هغه د شپې کور ته اوبه پسې رالی، هغه کوټو ته ننوتلې، کته دغه تکاوی ته توی شوې. د موږ غوښتنه دا ده له خیری مسیسو او له دولته چې همدا غوښتنه ده چې که چېرې د موږ سره یو همکاري وسي چې موږ بېرته د خپلې خیرخانې کومده په پیو باندې ویایو. پسلونه پسلونه ختم شو، کار نسته، یو شی نسته. نو چې له روسې لا یوس خرڅ کړو د خپلې خیرخانې دپاره، لا وړو راوړو، لا غوړي راوړو، خوار شی په دومره ګرانه بیه باندې داسې په یو شي باندې خوړه نه شوله کېږي.
په طبیعت کې مداخله او د بې غوره کړنو ترسره کول یو له هغو لاملونو دي چې د سیلابونو په وخت کې د خلکو ژوند او مال په خطر کې اچوي. د چاپیریال ساتنې ادارې پوخانی مرستیال عبدالولی مدقیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما در دشت و صحرا و در
موږ په غرونو، دښتو او غونډیو کې یو استلال لرو چې د اوبو لارې یا شلې دي. دا په طبیعي ډول موجود دي. له دې لارې به اوبه تللې، که خسارات هم درلودل ډېر کم ول. خو موږ انسانانو او زموږ هیوادوالو په یو ډول نه یو ډول دا طبیعي جوړښت خراب کړ او هلته یې کرنیز ځمکې، باغونه او کورونه جوړ کړل. خو په هر حال اوس موږ وینو
د طالبانو د هوا پیژندنې اداره د خلکو د خبرولو لپاره د باران، واورې او سیلابونو وړاندوینې په خپل ویب پاڼه خپروي. خو په طبیعي پیښو کې د مرګ ژوبلې او درنو تاوانونو د مخنیوي لپاره حکومت نور څه اقدامات کوي. د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویاند نسیم حقانی د دې راپور تر چمتو کېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طبیعي پیښونه د مخنیوي او دې پیښو ته په وخت ځواب ویلو کې د نور هیوادونو چلند له افغانستان سره ډیر توپیر لري.
په بیلابیلو هیوادونو کې د طبیعي پیښو په وړاندې داسې ادارې شته چې د منظم ترانسپورت، هیلیکوپترونو، صحي برخې ټول امکانات لري او په بیلابیلو برخو کې خلکو ته ټریننګونه ورکوي چې څنګه کولی شي په داسې حالتونو کې خلک وژغوري. تاسو وګورئ کله چې یوه ترافیکي پیښه کیږي، که چیرته هغه زخمي ډیر شدید وي، نو هیلیکوپټر پسې راځي او وړي.
مریض مو زخمی را بالا میکنه میبره که تلف نشه.
که چه هم طالب حکومت پراتلون کی د طبی پیخو پوراند مخ کی لمخ کی تیاری او د ډیری مرګ جوب لیکمول او توانونه وختل پړه کوم مشخص پلان نه دی اعلان کړی، خو ویل دی روسي او زلزلو او سیلاب سپلو ته د رسیدنی په برخه کې نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. خود نمروز ولایت دلارام ولسوالۍ د اوسیدونکي سعید په څیر د ډیرو زیانمنو شوي هیلې د اوسني حکومت مشرانو ته دي. سعید هیله مند دی چې د راتلونکي طبي آفتونو لکه سیلابونو څخه کرنیزې ځمکې وساتل شي.
موږ جوار، غنم او نورې غلې دانې کرلې وې چې ټول خراب شول. له حکومت مې غوښتنه دا ده چې دلته دهقانانو او هغو کسانو سره چې کار کیله کوي مرسته وکړي. بدبختانه موږ هر کال له دا ډول ستونزو سره مخ یو. زموږ ستونزه باید له بیخه حل شي.
د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت نوې ستراتیژي خي د خبرونې دوی منی مایت را ورسیدو. په دې برخه کې درته د مخکخو خزو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت نوې ستراتیژي ښیي چې متحده ایالاتونه څه ډول کولی شي په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. دا ستراتیژي چې سپینې ماڼۍ په خپله ویبپاڼه خپره کړې پکې لیکل شوي، که څه هم له افغانستانه امریکایي ځواکونه وتلي، خو دوی دا توان لري چې هیڅکله به اجازه ورنه کړي څو افغانستان یو ځل بیا د ترهګریزو بریدونو په خوندي ځای بدل شي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو له افغانانو سره پر خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د پاکستان په سندیالات کې د ماشومانو په ګډون ولستنه سیلاب ځپلی د دوی د سپرلۍ په موټر کې د اورلګیدنې له کبله وژل شوي. چارواکو ویلي دوی خپل کورونه ته په لارو چې موټر یې اور واخیست. د ازادي راډیو خبریال په خپل راپور کې ویلي دغه پیښه د سندیالات د جمشوري ولسوالۍ په نوریاباد سیمه کې رامنځته شوې ده. پولیسو او عینو شاهدانو ویلي اته ماشومان د مړه شوو کسانو په ډله کې دي. د سند په پارلمان کې د روغتیا برخې مسؤول سراج قاسم سومرو خبریالانو ته وویل ولس مسافر مړه شوي او لس تنه نور ټپیان شوي دي. 15 تنه په دغې موټر کې سپاره وو. تر اوسه د پیښې علت معلوم نه دی. اروزګان کې د دوو کورنیو ترمنځ د څلورو لسیزو خپلمنځي بدی پای ته ورسېده. د یادې بدی پر مهال تر 150 پورې ډېر کسان وژل شوي وو چې بالاخره د قومي مخورو په منځګړیتوب او د اوسني لوستو ځوانانو په هلو ځلو دا بدی پای ته ورسېده. د سیمې خلک د یادې پیښې لامل د پخواني شوروي راتګ افغانستان ته یادوي چې هغه مهال د دوو کورنیو ترمنځ بدی رامنځته کړه. او د ایران د قضایه قوی رئیس په د هیواد کې د روسي اعتراضونو پر مهال د نیول شوو کسانو لپاره د سختو سزاګانو غوښتنه کړې ده. غلام حسین اجایی د قضایه قوی مسؤلانو ته ویلي په هغه کسانو دي د ضعیف احکامو له پلي کولو ځان وساتي چې نوموړي د اعتراض کوونکو اصلي عناصر بلل دي. د ایران د قضایه قوی د رئیس د خبره په ایران کې د روسي اعتراضونو د ځپلو لپاره د اقداماتو د سختېدو یوه نښه بلل کېږي. تېره میاشت د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی وژنې په ټول ایران کې پراخ اعتراضونه راپارولي چې د څو اونیو راهیسې په دې هیواد کې روان دي. مهسا امینی د سم حجاب نه رعایت کولو په تور د ایران د ګشت ارشاد پولیس لخوا ونیول شوه او 3 ورځې وروسته د پولیسو په توقیف کې مړه شوه. په داسې حال کې چې د هغې خپلوان او پلویان وایي هغه په توقیف کې وهل شوی، خو چارواکو کویلی هغه د زړه ناروغي درلودله.
مخکخه خزي
درن دوستانو د مخکخه خزو خبرونه ته خراغلی. د اکتوبر 13 یعنی سبا سه شنبه دی وړونجونو نړیواله ورځ ده. نن موږ غوښتل چې په افغانستان کې د یو کوچنیو نجونو پاک لباس وکړو چې فقر، غربت، ټولنیزو او امنیتي ستونزو په کم عمر د ژوند درانه پیټي په اوږو وربار کړي دي. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمنې دي په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي او د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی کارکوونکي سایمه خوګیانۍ، د پانتون ماسله او افغان سوداګر سیده غزنیواله، او بل میلمنه مو مدني فعاله او ډاکټره خاتول ده. په تخنیکی برخه کې میر احمد صافی مرسته سره کوي. میلمنو ته خلاص توي ستړي مشي، په خیر راغلي.
من نه زیات ژوندیوس
بیا هم ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې د خبرونې په پایل کې وویل سول، په پایل کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په تیره بیا افغان کوچنیو نجونو ته د دوی د ورځې مبارکي مخکې له مخکې ورکوو، په دې لا چې یو روښانه راتلونکی ولري. اغلی خوګیرنی، راځو له تاسو خاورو، افغان وړې نجونې په څه رقم حالت کې ګوریا؟ داسې حالت کې
دی چې د افغانستان جنکۍ ډېرې سختې بدبختۍ سره مخ دي، چې یو د هغې بدبختیو نه متاسفانه د دو هغه اساسي حق دوی د زده کړې حق دی، دو د تعلیم حق دی، هغه یې ترې اخیستې دی. او هغه جنکۍ چې ورته شپږم نه پورته باید دوی درس وي، دوی فلم په کورو ناستې وي، او چې دا ډېره مثلا زه اورېدونکې ده همدوی ته، هم د دوی فامیلونو ته، واته د افغانستان ټولو خلکو دپاره. نو موږ تاسو وویل چې څو مودې دپاره دا مکتبونه شروع کړل، مګر بېرته د مکتب دروازو نه دوره وګرځول مظاهرې او چې د ښځو دخوانه ترسره شوي، نو هغه هم تاسو ولیدلې چې په څه رقم سرکوب شولې مخه ونیول شوه، پرېنښده چې هته ښځې خپل تظاهرات وکړي د تعلیم دپاره او د خپلې روا حق غوښتنې دپاره. نو دې تر څنګ موږ چوپ شو کله دوی تعلیم ته نه پرېږدي، د کار حق هم مثلا نشته، غټانځه نشته، ماشومان بشرګان ګرادلې چې سرکو سر تر وځي ګدیو کې خپله چاره نه لري، عدالت ته دو لاسرسی نه لري. ډېر محدودیتونه په ښځو باندې وضع شو، چې د هغې جملې نه په یعنې په دې نوې ځوانو جنقۍ باندې هم وضع شو.
په دې باندې خپرونې په لاړ کې خبرې کوو. درنو اورېدونکو، موږ دوه نورې مېلمنې هم لرو، په دې له چې اړیکې له موږ سره روخ سي او موږ سره په خبرونې کې ګډون وکړي. وړاندې تر دې چې لاغلي خوګیاړۍ نه نورې پوښتنې مطرح کړو، د خبرونې د واټس اپ شمېره به تاسو ته ووایو چې تاسو کولی سئ همدا شیبه موږ ته زنګ ووهئ، او دا چې سبا د کوچنیو نجونو نړیواله ورځ ده، په دې هکله خپل نظر څرګند کړئ، د افغان نجونو حالات راته بیان کړئ. د خبرونې د واټس اپ شمېره ده 00 420 21 څلیرشت شپږ سوه یو. تخنیکي همکار اشاره وکړه چې ډاکټره خاټول وصل سوه. ډاکټر صاحب سلام،
زنده اوسئ، خوشحاله اوسئ، تاسو څنګه
یاست؟ ډیره زیاته مننه چې خبرونې سره یو ځای سولې. د خبرونې په پایل کې مونږه او اغلی خوګیاڼۍ د کوچنیو نجونو په نړیوالې ورځ خبرې وکړې. اغلی خوګیاڼۍ د ماشومانو ورځ، وړو نجونو ماشومانو ورځ ډیره ښه تشریح کړه. نو تاسو ته به دا پوښتنه وکړو چې دم ګړۍ په افغانستان کې په تیر بیا کابل کې دغه وړی نجونې په څه رقم وضعیت کې ګوري؟
تاسو خو له دې خراب ده، ځکه چې دا اقتصادي وضعیت وړو نجونو باندې ډېر سخت تاثیر کړی ده، او دوی ډېر ناامیده دي، او په تقریبا په روحي ستونزو باندې اخته دي. په دوی خپل راتلونکي ته اوسله اوسله اندېښمن دي.
بله،
چې زموږ راتلونکی بچي سي دوی اوسله اسه کومې نوې مکتب ته ځي، هغې سره هم دا تشویش ده چې زما راتلونکی بچي سي او زما نه بچي جوړېږي، د دې مکتب به شپږ کاله زه ووایم دې به فایده بچي سي، ایا زه به په مخ ولاړه سم که به نه سم ولاړه. نو واقعا د دې په روحو روان باندې واقعا دا ډېر تاثیر ده، او دا هر انسان ډېر خوشینه کوي چې د دوی مایوسیت وویني او د دوی سره وګوري. دا ډېر سړی اندېښمن کوي او خوشینه کوي،
بلې ډېر زیاته مننه. اغلی خوګیاڼۍ، سره له دې چې په ټولنه کې وړې نجونې له بې شمېره ستونزو سره مخ دي، په یو شمېر کورنیو کې هم له دوی سره توپیري چلند کېږي. مثلا کوم څه چې یو کورنۍ کې هلکانو ته نظر کې نیول کېږي، متاسفانه وړې نجونو ته په نظر کې نه نیول کېږي. خپل د سترګو لیدلی حال په دې اکله راته وایه.
نو همیشه د هلکان ته ډېر ترجیح ورکړی ده، د اسلام د نظره په کوم کور کې چې ویلور پیدا کېږي هغې کور باندې څونه ورځې د رحمت دخلې پاک ورېږي که نه. خو متاسفانه په افغانستان کې همیشه سړی ته حق ته اولیت دی، هلکان ته حق ته اولیت دی. کله چې والد په کور کې پیدا کېږي سره په کوم مراسم لمانځل کېږي، نو آینده د هغه هلک چې رقم وي وغل وځي او ډاکو ته نه وځي، چېر شی وځي، مطلب په وخت چې دا پیدا کېږي دې باندې به هغه ځوان ویشي، په دې به ډزې کوي، په دې به خوشحالۍ کوي، په دې به خیرات نه کوي، محتاج نه کوي. تاسو نه همدا رقم دی. او کله چې به د تعلیم مسله شي، دوی دوی زیات کوشش کوي چې په هلکانو ډېر زیات مصارف وکړي، هلکان باندې به تعلیم وکړي که خارج کې وي که داخل کې وي. په جنکۍ ته بیا هم هغه چانس نه میسرېږي، د هغې تر څنګ دی که د واده مسله شي موږ تاسو ګور شي، مثلا څومره په هلکانو باندې مصرف کېږي د واده دپاره، ولورې ورکوي، مثلا ودونه ورته کوي، کوژدنې ورته کوي، برخې کوي، بنډې کوي. په جنکۍ دپاره بیا دغه مصارف نشته، ولور اخلي د مقابل لور نه، کوم حق چې تا سره دی هغه به چوک نه ورکوي.
په ارث مسله کې یعنی په میراث کې همدا رقم ده د پلار د پوره پښتانه هیڅ کلم ښځې ته میراث نه ورکوي که ورکوي خو ډېر کمو خلکو هم چې د خدای تیار نه خبر وي ډېر کمو ځای کې کوم مثلا دې ته میراث ورکړي همدا رقم دی که دوزي عدالت ته ځي هغلته دی مثلا دغې ته ځي مثلا د محکمو ته ځي هغلته بیا عدالت ته ټول لاسرسی نه پیدا کوي ځکه چې همیشه محاکم هم بیا د سړوی په ګټه فیصله کوي نه د ښځو په ګټه فیصله وکړي نو د ښځو مشکلاتو ستونزې دلته ډېرې زیاتې دي په دې ټولنه کې نو څومره چې سړی دوی په کورنیو کې مثلا حق ته ولایت ورکوي مقام ورکوي ښځو ته یې نه ورکوي مونږ لبي په ډېرو شیانو کې مثلا ناول ده زموږ خپل فامیل نه کله مثلا د واده مراسم وي د ټولو مثلا خیرات مراسم وي اول سړی باید وزر شي وروسته د هغې نه به ښځه ډوډۍ راوړي که نه دا یو ډېر ناوړه فرهنګ دی که دا بچه پاتې کېږي که نه پاتې کېږي د هغې تر څنګ مثلا نور ډېر داغ مسایل دي چې ښځه ته ډېر دغه نه ورکوي ارزښت نه ورکوي نسبت نارینه ته ښځه ډېر ارزښت نه ورکوي نو زما په نظر چون دا برابر جنس دی ښځه او نارینه دواړه خدای پاک خلق کړي دي او هغه څوک معتبره دی هغه څوک خدای پاک ډېر زیات ارزښت لري چې هغه مثلا باتقوا اوسي دیندار اوسي پرهیزګار اوسي اعمال کوي هغه نه د خدای پاک په وړاندې مثلا هغه جګ مقام لري خو متاسفانه نارینه هر قمی پروانه کې باید نارینه اوسي که نه لالک باید اوسي دوی خوشحالېږي ځکه پالک باندې دوه مینه را ټینګېږي ځینې خلک مثلا لس لورګانې ولري بېچاره جګر خونې وي زوی نه لرم ایله کې شي دی وي چې دی میراث دی میراث دی که نه زموږ په ټولنه کې کینې اولاد اولاد دی څومره چې لور فکر کوم نه مور پلار په درد لګېږي د فامیل په درد لګېږي هلکان لګېږي مګر هغه نه به زړه سوان دي نه وي او متاسفانه فامیلونو ته هلکان ډېر زیات ارزښت لري خصوصا په افغانستان کې پیغام پښتنو سیمو کې ډېر زیات ارزښت لري.
بلې بلې اوس راځو ډاکټر صاحب تاسو دا راته وایه چې په خپل کور کې آیا کوم څه چې د زمانو لپاره په پام کې نیسئ لورګانو ته هماغه سیمه کې ځي؟
زما پلار د خدای وبخښي هغه یعنې د یو زوی نه ډېره مینه راکړې ده معمولا ځکه چې خدای پاک سکه نو کې خور مول چې کله سی ولور پیدا کړي نو هغه باندې خور دي په کور باندې خدای رحمت وکړي آتا رسول اکرم ویل دي چې کله چې تاسو یو ناري نه وکړي سرته او تخې یو څال او کې او لور باندې درې دني نه خدای پاک موږ اسلام کله کبیره لوی مرتبه ورکړي او تاسو باندې موږ په تاسو موږ مسلمانانی چې اسلام یې په باندې تاسو کوم دي دا موږ لوی ځاسته تاسو کې موږ
ډیر زیاته مننه خبرې کوو په خبرونه کې د خبرونې بل میلمنه سیده غزنیوال له موږ سره واصل سو اوس بل دې خواورو غزنیوالی غږ می اوري
بل وورم
ستړي مشه په خیر راغلی
سلام تاسو ته ټول اوریدونکو
ته ډیر زیاته مننه تاسو خو هم په کابل کې اوسېږي ګوره نن سبا خارو بازار کې څومره د سوالګری انجونې وړې څومره د بوټ چې پکې څومره چې د پلارو کوڅو کې ګرځي دا زیاتې سوي دي د دوه حالات ته بیان کوي سیدی
لپاره موږ کزو هم په افغانستان کې د کمکې انجونو او د میرمن وزیر ډیر خراب ده یو خو د انجونو پر وړاندې د خوندې دروازې بندې دي او بل کومې کمکې انجونې چې دي تر شپږم صنفه پورې هغوی کم یعنی محدود هغوی مکتب ته دي ځکه چې د هغوی هغه مسیران خوندې چې دي هغه مکتب ته لا نه ځي نو دا د سړک په غاړې سوال کوي یا هم هغوی ته کوم د ژوند هغه سطحه یې ټیټه ده یعنې هغوی نشي کولی چې خپل هغه د مکتب کالي ځان ته برابر کړي قلم کتابچه واخلي نو دا ده چې دلته په افغانستان کې یعنې د دوو بېچارهګانو نه د انجونو ورځ نه دوی د مکتب ته خپله فکر وکړي کله چې یوې نجلۍ ته د مکتب تګ اجازه ورنه کړی شي نو هغوی ته به د نجلۍ د ورځې د انجونو د ورځو لمانځنه بې معنا وي او دلته نه کومه ورځ ورته لمانځل کېږي او نه دوی لپاره کومه ورځ.
بلې ډېره زیاته مننه په دې به خبرې وکړو وروسته بېرته راګرځو اغلې خوږیاڼۍ ته. تاسو دوره ته وایئ چې په اکثره کورنیو کې وړې نجونې دې ته مجبورېږي چې دوی له کوره ووځي او څه راوړي د غرمې لپاره بېګا لپاره ډوډۍ او شی برابر کړي حال دا چې هغه ډېره کمکۍ ده په خپلو ښو بدو نه پوهېږي بیرون له هر رقم وضعیت سره مخ کېدلی سي چې یا بې له بده مرغه جنسي تجاوز ښودلی سو که
داسي نجونی بیرون ګرځي په افغانستان غوندي مملکت کې څومره د ډول پیښو سره مخ کېدلی سي اغلی خوګرنی
لکه تاسو اشاره وکړه په سن په د اخر کې مثلا د افغانستان کې اقتصادي فقر بالکل ډېر شو دی او همدا هم چې لکه وځي لکه مجوري دي چې جنکی مجوري دي مثلا دولت کولو دي لاس کولو دي لاس کولو نه کولو تر دوی وځي سره کوڅه مثلا ګرایو کې حتی دا یو شمیر چې نکي او لکه مافي دول د لاس ور کې چې او څه ډول خیرات کولی دي مخکم په ټول کې څنګه نه لري څو کې دول لاس ور کې یا مثلا قلمونه د سر څخه خرڅوي یا بوتان دنګوي یا مثلا نو شاخه کور نه کوي چې یعنی دا جنکی مسؤلیت نه لري نه لکه مسؤلیت لري په عمر کې نه جنکی مسؤلیت لري بشری خان کې مشن کې وسمه کا شاول او دلتا دې تلاله نو دې چې مشومان به دلته باندې شي تاسو باور وکړئ چې مازه څنګه ولا کنه مشوم زوري دلو تهیزو دا دې چې تجاوز یعنی څه کور پچې ماباس کې مشوم په دلتا دې کې مسؤل نه وي کلی سره مسؤل نه وي نو د سر په سر هغه څنګه مسؤل پاتې او ټول نن تاسو معلومه ده چې مثلا نه لوست ټول نه ده اکثر مثلا دا کوم شمون زوري او دا سره تاسو سره د اوسه مسیږي دا ان دې سبب کې چې د فارم مثلا دا ونه تلیفون پیدا کی او یم په دا سره ما فحشاته وږي پیدا کی نو دا اول په کورنۍ مسولیت کې چې باید دې ریکټ کې دا کوم شمون سره به هم ډیر مجبور دي د حکومت مسولیت کې هغه نه هدو چې شمون لپاره کار کوي تاسو په پاکستان کې بډې خالوي کې باندې مګر د حکومت مسولیت دې او باید تاسو شمون راټو کې څه ورته وخی لري په دې مثلا دوی لښته تګدایو کې دوی ته یو څه وخی دوی ته یو قائم بشوري د کې دوی ته مثلا شمون تعلقات د نجاجوري د کې چې نه څه دې بل څه وریا کې هم د زیږې وریا د کې کور اسن کې مثلا دوی دې څه خوندان یاله مفقه مو کوم مرزان ته پیدا کوي اته فامیل نه د کوشش کې چې خپل اولادونه د افغانستان ته وړي چې مثلا په غلطه دو سالمه روزنه واخلي او دغه تاسو څنګه وسیات کې هم کور کې شهر وړي هم کسب واره شي او هم واسونه پاتې شي
ډیره زیاته مننه بیرته راګرځو ډاکټر صاحب ته ډاکټر صاحب تاسو لمسلکی اړ خدازل جواب راکړي په زینو زینو کې په وړو جنو باندې درنه کارونه کیږي کله افغانستان کلی باندې یا د کور کنه چې مثلا فصل دا وصولات دی کچالو دا غنم د داشان یو ځای بل ځای انتقال دل دا وړو جنو ته پلاس کې ورکړي دا ایسه دا رقم درنه کارونه د تبابت له لحاظ تاسو یو ډاکټر یا څومره بد تاثیر کولای شي د وړې انجلې پروتون کې باندې
پرابلم زړی ربط هغه زه په لړل کې څه څه مشوم زه خپل پاس نه یو خد ډیر څه څه نه ځکه پیدا کړی دا نو کار په سر باندې دا څه درانه پیښې ورو وړي نو معلوم ده چې دغه رشبه هغه وده ونه کړی کوم چې باید وې کړی نو دا مورشتونه دا چې وده ونه کړی دا پولیس کې بیا ورته ډیر ډیر چنجالونه جوړولای شي د ولادت وخت کې ژوند وخت کې د شروع کولو وخت کې دا ورته ډیر لوی لوی مصیبتونه جوړولای شي نو د دې له خطر او تاسو موږ غټي خدته چې هغه پورې یم تر شر کې لوځات وزن پر څه کول اجازه ورته نه ورکوم ځکه چې خزه ډیر لطیف نه ځکه دا هغه په خپل ځان کې یو بل ماشوم روزي نو دغه لپاره باید دا دې وجود یې تعمدای او هغه لکنکلی نه دې اړو روشتونه
کی
نو
غبر اطمان الله اولاد ستو سره مخامخ کی بله که بل پختنه مدلته تاسو هم مترکو ټول مشمانو ته پتیره وړو جنو ته پدغه کم سن کی کنه کله دوی نړی تر جی او بیا تر 15 کلنې شپارس کلنې رسیدي دوی څه رقم باید تغذیه سي چې دوی پاندام باندې د سکه جوړي وو سي
دا خو معلومه خبره ده چې یو انجلی باید یاله په پرتله باندې څه تغذیه سي برک موږ دوی زه دې فاصله سره هم خطر موږ هغه ټول خراب پړو زه تاسو ماشومان ته بل خصوص انټرنټ ته ورکو تاسو ټول خو خاړه الکان زور څه دې الکان دغه ضرورت نه دی ولې خزه دې ته زیاتره ضرورت لري ځکه چې هغه په اخر کې ورکی هغه باید نه یوازې خپل ځان بلکې یو ماشوم او ورته هم شې او څه ورکی دې له هغه باید نو یو انجلې سره تر شپږ کلنې اته تر تل کلنې پوری دې ته کافي خاړه کافي تاسو هم شاملونه او واخلي نو متاسفانه زه په افغانستان کې ډېر نه درځم ځکه موږ دې خراب ولادتونو د مرکو کچا دې موږ په یو وخت کې همیشه زیاتې ورځې خصوص په کلیو باندې کې چې دې له ماشوم څخه ولا لاس دې ته ځي وي او نو یو څه ورته تر دې مور همیشه تر دې ماشوم په دنیا ته راوي ځکه موږ دا کومو چې پښتنې وکی شو دې نه لږه چې لاسه او په کې تاسو په څو کلنۍ کې وعده کړې دې قد به ټیټې دا به ډېر ډنګرې کوم کو نه وي نو الته یو وجه له هغه کوم کې نه شروع کیږي دا به سمونه یې تر دې سوي او هغه پوره خواړه به دې نه یې خسي
مو د پوی عزیز سی خپل لور ورو ورو خو خوراک ورته ورکو خپل نارینه ته خوراک ورکو
پدی لچ ټولو ته پام خبره هدایت دی کی وسیره ګرزو سیدی غزنیوالی ته غزنیوالی تاسو کېدلې سی خپل ماشوم توپ تور وګرځي په کورنۍ کې څومره تاسو ته قدر کې دی عزت کې دی هغه وختونه راتوای کله چې ل 15 سنه ټیټه وی پیاد دیدی
اولینا لا بعد مرغه چې ما ماشوم توپ هم لکه د نور افغان نجونو غونډه دسو په 15 سنه کې مې مخه نیکو نو از جنگونه وای نه مکتبو کې موږ نه پی خودنو نو خار کې جنگونه کې د لیغه جمهوریت کابل ته خو بل اخر د څه سوچ کورنۍ کې زه خور نه لرم زه خپل وای ما او د ما ورور ده نو کورنۍ کې مې څه ستونز نه و دوه ناسونه مقدس و چې د ټولنې مغه یو بل دي د درلو د انجن لپاره نو کله زه د ما بوله سکاله مکتب تقریبا نه مکتبو کې ویلې ده سه پارچل یو ځای بل ځای ته مده سي خو د جنگونه ډیر یعنی موږ ونه سو کې خپل ماشوم ټوب نه خواند واخلو بیا بعد اتم سره ما کار کول شروع کړ په دې خاطر چې کورنۍ کې ستونزې ډېرې شي نو دې ما پلان نه وو نو زه دې ته مجبور شوم چې کار وکړم نو تر ټولو سم څه په پرما ز تر ماستینې په بل مکتب کې هم بعد ماستینې به تر ما هم به چیر کوم سټیک می کار کوه بعد لغنه بیان مثلا کارموزی بش کې کورسو کې په دوه کې یعنی ستوري ماشوم ټوب د سي و هم ښه خاطر نه وي بل خاطر دې درلو دی کنه
بل ډیر زیاته مننه درنو ملمنو اوس له تخنیکی هم کار نه غوښتنه کوي چې ولاند د ما وخلو له دامي وروسته بیر تخپل باس تر ګرځو
په افغانستان کې رفاه د شزو لپیاورتیا سره تړلې ده موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو د مخکښو شزو خبرونه د شنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبريږي
بیا مخراغلی قدرمنو او ریدونکو او درنو ملمنو خپل خبرونه په دوام بشته ورکړو بشته راګرزو اغلی خوګیانی ته تاسو درته چې کله اول نه دینجونو رازونه منځل سي د ژوند په نورو برخو کې دومره ډیره پاملرنه دی او شمیر کسان له خو البته یو شمیر به وای ټول د سینې دی د یو شمیر کسان له خو پاملرنه ورته ونی شي کله چې دوی لویږي کنه همدغه پورې کینی کې چې دوی ته ارزښت نه قایلېږي په کله چې غټي په شخصیتي څومره منفي اثر کولای شي
ګوره ته یو ماشوم ته هغه لیکوي چې یو کې وکور کې چې ورته نه پندیا او ماشوم ته نه کې تر څه ستړي ورني کې او هغه ونه نه ځي او ساده متر به ورته ورني کې نه او په دې پوهې کې چې ته مور پلان پر دې کور نه دې پر دې ټول نه پر دې اهم شخصیت او پاینده کې مثلا دا ټول هم ته پر دې خلک دي او ستاسو خدمت سره یې پلان دي یعنی اولاد تر څه ورني کې ته باندې په شخصیت باندې منځ چې کلی په هر کورنۍ کې چې الله تحقیق شي او هم شي چې هغه لږه هغه چې څنګه چې دا کوي دا د روکو شاسو او په خپل ځای کې تاسو ته دا هغه څه تاسو کوي چې تاسو نه لرم هر څه کوم نو یعنی ځان دې واده ساتي کنه په دې خاطر باندې اکثر کورنۍ کې مونږ ورو چې اولادونه دې تا کې ری ته نه یې سم خبر ورته نه کوي نو دا د په شخصي باندې باندې هغه څه دې دا چې هغه نوم شي رقم په ټول نه کې یعنی ساش خاطر نه جوړیږي
bale ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب بیرته تاسو ته راګرځو مخکې خبرونه کې یادونه سوتی وړی جونې په خارو بازار کې لیدل کېږي چې هغه دای کې یا بوتونه رنګي یا قلم خرڅي کورنۍ الهات دا غنی چې دوی مجبور دي باید په خپل اولادو باندې کار وکړي تاسو څه فکر کوئ آیا هغه وړکې انجونې د دې کورنۍ مجبوریت رفع کولای شي
په ډیره خوشحالي سره باید وایم چې کله چې موږ خپل یو څنګه لور ورته لور یا زه چې څوار سترانا څنګه لسترانا لور سرویزی ته تاسو هغه کې موږ یې منګه شرم نه دی نو کله چې دا مطلب ته لګو بیا موږ ډیر لو شرم ساري چې دا د موږ نه سم ریواجونه کوي او څه چې دا اوره خپل په خپل سي تاسو ته څومره اولادونه روزلای شي نو هغه روزي کوي کله روزونه شي یې نه څه ته لای روزونه شي په دې معنا یې نه څه وونه شي مې یې کوي نو کاش کې چې موږ خلکو دومره زیګول شوي چې هغه یې ساتل شوي او دې ته یو مخکې مخکې یو پلان لرلې دا موږ ته شرم نه کوي چې موږ لور دروازه کوي یا دا کوم دي کارونه ټول یو بل موټر ته لري کی دا راځه شرم نه ده که یو مکتب ته ولاغو
هغه یو مدرسې ته ولې ځه راته لو شرم ده نو ای پرسته کاریږي
هغه لي غزنیوالي تاسو د ډاکټر صاحب خبري واوریدلې چې دی ویل کله دند سخرجین ګوري چې وړکه انجنې په نیمه شپه کې او تیار کې موټر ته ولاړې دي یا غدای کې یا کوم څه خرسي بار بار لیدل سوي دي چې د غونجونو سره بیا بد چلند هم سوي ده تاسو ول درت وای چې د کوم څه کور د انجنې ګټي کورنۍ ته راوړي آی دا هم دومره ارزښت لري لکه څومره چې دوی لور زوريږي او راتلونکي له بد وضعیت سره مخ کیږي او بل درت وای چې د کوم کسان چې د وړې انجنې زوري یا جنسي زورول یا نور رقم زورول آی زورول په کار دي او کرښتیا کوم څه لري او کوم څه ورکی له دوی سره مرسته کول په کار دي
دلته شرنو کې یو د پارک له څنګه اسيان یو پرشي ده نو کله چې زه راځم هم داسې له دکان څخه یم له پانکم نه د انجلۍ باور وکړه چې څوارلس چې پنځه لس څلور د دات درېدلې ده ګلان خرڅوي نو دلته هر کوم مالک چې راځي یم کوم څوک چې راځي د پنځوس اخلي دي ته په بدله چې یو ډېر اغلي دي زه چې تېږم ورته ګورم یعنې زما غیرت دا نه شي برداشت کولی ان د دې فامیل کې د دې ورور به څوک د دې پلار د دې مور هغه ډوډۍ چې خوري هغه دي یعنې بېخي ورته زهر وګر د دې خاطر چې د لور عزت هر څه د پښو لاندې کېږي دا د چالیس پنځلس کلو نجلۍ دا باید مکتب کې وایي کوم اوس مکتبونه نهشته کور کې وایم یو بل کار کې که چېرې اوس یا خیاطي وکړي یو بل مصرفیت ځان ته پیدا کړي دا خو نهشي کولی چې ولاړ شي په خلاص ونیسي او له بلې مرغه اوس که چېرې زموږ په ټولنه کې هغه کومه لوستې نجونې چې دي دلته هغه چې وخت ته نهشي منلی شي یعنې خپل کورنۍ ته نفقه راوړي خو مګم هغه مېرمن هغه نجلۍ چې خیرات ټولوي یا هم کومه ما بدکاره ده هغه منلی شي دي څه دي په ای نو دغه سینجون ته په بعد سترګ کتل او دوی ته اصلا خدا نارینه چې دي ځینې البته چې کوم چې د انجونې ضروري ده خو هیڅ حیثیت نه لري یعنې دوی خپلې د هغوی د مجبوریت نه استفاده کوي
بله ډېره زیاته مننه اغلی خوګیاڼۍ بیرته تاسو ته راګرځو په افغانستان کې داسې کسان هم شته چې ډېر لوی سوداګر دي هغه که له هېواد نه بهر دي یا دننه دي دوی ته څه کول پکار دي چې دغسې کسانو لاسنیوی وکړي چې هغه وړې وړې معصومې جنکۍ د کار لپاره بیرون لیږي هغه نو چې هر رقم کار دوی ته په مخه ورغی تر څو یې مړې ډوډۍ راوړي هغه کسان چې روزګاري ښه ده پیسې لري هغو ته څه کول پکار دي له دوی سره مرسته وکړي تر څو د دوی لاسنیوی وسي
دا څنګه څه پکار ده چې هغه تاجران چې څنګه غواړي په افغانستان د خلکو کومک کوي خو دا سم چې نو سره څنګه کوي چې نو سره چې دوی سره مخه د خطر سره مخامخ دي او په دې سره کار کوي یا کدی کوي نو دوی څه پر مخه دي چې څنګه چې اوس سره مخ کیږي د نور نه خو سره مخ کیږي تحقیق تحقیق سره مخ کیږي دا د پر پیدا کوم کومک شي تر ته بار باید تاسو روزنه مکزونه مخ جوړ شي تاسو نه تاسو نه جوړ شي هغه د لار شي د سره تر مخام په مثلا د دې لپاره هم یو شرط مثلا د تا سپټ د شرط دی دی او تم مونږ د دې پرته باندې ورسي مثلا اته د دې انکارناتیو او شریف خپل په تد نو ورته وي چې هغه څنګه مثلا کرسو ورته وي دا که دوی څوک لا کارو کې شپکاله او کله ته کله د خپل خودري کې څه به دې کله څه به کې نو پرې تر څنګه ما هغه څه به دې څه کومه خوشي شي مثلا خپل کورونه لپاره دوه بچي او څه وکړي شي کدي نه کم کدي خطر باندې چې سره کومه به مثلا دوه کلاس وی د کومه باندې دوه کلاس وی او د تهدید نه باندې دوه کلاس وی او اشخاص مثلا د ادو او د ترويش خاص چې سره کومه دوه ورې دی او د جنجال باندې دوه کلاس وی او دا تاجران لپاره به هم ثواب وي څنګه دا د موږ ټول اولادونه دي نو هیله مې دا ده چې دا تاجران کوم څه تر لاسه مثلا یو مرکز جوړې دي چې پنځه او ماشينه د خیاطي دي ورته کې دي چې جنا کې راځي مثلا ښه ځان دی ورته ونیسي هر ورځ مثلا دوی یو چې دی هم ځان هم د قانون په فلم مثلا یو د زغاده وسه ناش کې دوی زغاده د کسب ورته وریاتي هم د دوی دي ورته یاره کې یو بل هغه پېښه چې مثلا د درندنې یو چې راکې دغه دوه دن او تدې شي مثلا سی او دغه ورته وکړي چې مثلا دوی کار کوي هم کاري کوي هم تعلیم کوي هم مثلا ټولنې فارماسي سره څه مرسته کوي هم په ټولنه د ځان سي خلکو نش مثلا نو ای په ځواب دی د تکلیف دی یعنی خاصي دا باور کې دا چې هغه چې موږ خپل ما هم کچ کړو څنګه کابل کې موږ چې نه بل څه جوړ مثلا دا خزې وړي چې نه کوي د دې موټر نه راته وي نو خپل خفه کیږي او قلم دې چل لاس کې دې جوړ لاس کې وي ګل لاس کې وي مثلا موږ راځي چې دا د دغه حالت ته اتم نو یو نه دې څنګه دې درې مې سرور نه دي چې یو شخص ته ور پورې وښته ته کومه کوي یو ورځ نه دا نو په دې خاطر باندې کدو چې تاسو مرکزونه جوړ شو دوه کوشي نو هم ثواب هم فرما
بله ډیر زیاته مننه میرمن سایما خوګیانی اغلی سایده غزنیوالی او ډاکټر صاحب خاطول لته سدری ورونه نړی مننه چې دیننې ورځې په باس کې مګډون را سره وکړ او اوریدونکو تاسو ته هم ډیر زیاته مننه چې یو سات موزم خبرونه اوریدله دا و د دې ونې د مخکخه خزو خبرونه تربیه پرز کې چې یاست الله ممال او ملګری
Oh, yeah.